گل او زیارت پورت.
دا مشال لړی دا محل په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي. په روانه کړی کې و در سره ز ګل ایاز او ملیحه میرزاده یو. په روانه خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ اونیز خبرونه تړون هم در خبرو. خو لومړی وار ورکو ملیحه میرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړ د خبرونو سټکو ته. فاټا سیاسي اتحاد وایي د فاټا اصلاحاتو نه عملي کېدو خلاف یې راتلونکي اونۍ یو غونډه رابللې ده. د پاکستان مرکزی بانک وایي د کال 2002 راهیسې له ترګرې تر 113 ارب ډالرو زیات نقصان شوی دی او د امریکا دفاع وزارت افغانستان لپاره د روسي هلیکاپټرو نه اخستلو پلان لري. تفصیل د فاټا سیاسي اتحاد مشر وایي د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکي اونۍ د حتمي تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې. نثار مومن پرون مشال ریډیو ته وویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو پر ضد راتلونکي میاشت ته لاریون کولو پلان هم لري.
منګ به د دسمبر په 15 تاریخ پورې دغه لارون په پیښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پیښور کې وشي یا په اسلام آباد. متدلی یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا چې دا زر تر زره دوی دغه د دې امپلیمنټیشن لپاره چې نو دې د آرډر کې صدر نوټیفیکیشن کې.
بلخوا پرون په پارلمان کې د کرم ایجنسی غړي ساجد حسین توري مشال ریډیو ته ویل راتلونکي اونۍ به په پارلمان کې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. په پاکستان کې د ترګری مخنیوي ادارې یا نیکټا وسلوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکری جنگوي العالمین قانونا ګرځولې دي. نیکټا په خپل وبپاڼه لیکلي چې دا دوه وسلوال تنظیمونه د نومبر په 11 د ناقانونو ډلو په فهرست کې شامل کړي چې ورسره په دغه هیواد کې تر بندیز لاندې راغلي د وسلوالو تنظیمونو شمیره 3 ته رسیږي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګرۍ له وجې سباندې 113 ارب ډالرو نقصان رسیدلی. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورټ کې ویلي امریکا د 2002 نه تر 2018 کال پورې پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډز په مد کې خوښه 14 ارب ډالر هم رسته ورکړي دي. سٹیٹ بینک وایي د ترګرۍ له وجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسی او اقتصادي ادارو ته رسیدلی او په دغه هیواد کې سرمایه کاری هم د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان دې له هیواده نه وباسي. د یادو سکولونو استادانو زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهرې په وخت د کوټې د پاک ترک سکول مشره سونیا ارم مشال ریډیو ته وویل
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف
خلق پر بش پڑت ہوگا دلتا یہ واجی دا تعلیم خدمت کوی او دو دوی دا سیاست سرا حس تڑاو نستا زموش گوشتانا دا چھ پاک ترک استازانو او شاگردانو تا دی دا دی سزا نور کول کیجی او ودوی تا دی دا تعلیم دا خبرولو اجازه ور کول.
دا پاکستان حکومت دا ترکی استازانو تا تر سبا پوری دا حیوات پر خودلو حکم ور کردی دی. پاکستان کرکټ بورډ د قبایلی سیمو د 19 کالو نه کم عمر لرونکو ځوانانو د کرکټ لوبو یا انډر 19 میچونو لپاره انتخاب شروع کړی دی. د فاټا سیکرټریټ چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه ټرایلز یا ازموینې لا په مومند او باجوړ کې پاتې دي. دغه انتخاب د جنوبي وزیرستان د روانې میاشتې په 14 شروع شوی چې د روانې میاشتې په 23 به په پېښور کې د مومندو د ځوانانو او د نومبر په 26 په باجوړ کې دغه سیمې د ځوانانو تر ازموینو پس سرته ورسیږي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. د دغه وزارت ویان شوکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې په کانفرنس کې به په بیلابیلو مسلو خبرې وشي. نوموړي ویل دا کانفرنس د دسمبر په 14 جوړیږي او پکې د افغانستان په ګډون د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون کوي. یو امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد دفاع وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې دوی د افغانستان لپاره د نورو روسي هلیکاپټرو نه اخستو د هغې پر ځای د امریکایي هلیکاپټرو اخستو اراده لري. د امریکا کنیټیکټ ریاست نه سینیټر کریس مرفي پرون د دې پریکړې اعلانولو پر مهال ویل په داسې حال کې چې روس ته شام ولسمشر بشار الاسد د حکومت ملاتړ کوي او د یوکرین په ختیځ کې حمله کړې په دې نه پوهیږي چې ولې بیا امریکایي حکومت په افغانستان کې د هلیکاپټرو لپاره روس ته د امریکایي ټیکس ورکونکو پیسې ورکوي. نوموړي زیاته کړه که د امریکا دفاع وزارت هلیکاپټر اخلي نو باید دا په امریکا کې جوړ شي. د هالند د ترګری د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د یوې اندازې له مخې د اسلامي دولت وسله والې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي سوال ته ترګر بریدونه وکړي. د نومبر په 19 له اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ سره په ځانګړي مرکه کې ډیک شوف وویل چې اسلامي دولت وسله والې ډلې په اروپا کې خپل ملاتړو ته وایي چې شام ته د نز ورزي بلکې په اروپا کې پاتې شي او هلته د بریدونو پلانونه جوړ کړي. هغه وویل چې په اروپا اروپا پرستو کلونو کې په دې کامیابه شوې ده چې منځني ختیځ ته د هغو کسانو د تګ مخه ونیسي څوک چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لپاره جنګېدل غواړي، خو د دې معنا دا نه ده چې دغه ګواښ بیخي له منځه وړل شوی دی. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د نومبر په 13 انتخاب شوی د پوز پخوانی لیفټننت جنرال مایکل فلن وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي. مایکل فلن چې د دغه دفاعي استخباراتو ادارې پخوانی مشر پاتې شوی، هیل نومي ورځپاڼه کې په یو لیکنه کې ویلي د دې لپاره امریکا باید له هغه هېواده هغه دینی عالم وباسي چې انکرې د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي. فلن په خپله لیکنه کې فتح الله ګولن یو مشکوک ملا بللی چې په پنسلوینیا کې اوسیږي او پټ پپټه سخدریزه اسلامي ایجنډا لري. د نومبر په 8 په لیکل شوې مقاله کې فلن ویلي د ګولن پراخ نړیوال جال د یو خطرناکې ترګري شبکې په زمره کې راځي. د نوموړي په خبره امریکا باید دغه ته خوندي په نازای ورنکړي. د فلن دغو سرګندونو ته په کتو د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ټرمپ د بریا په هرکلی کولو سره ویلي چې د انکرې او واشنگټن ترمنځ د تعلقات یو نوی پړاو شروع شو. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین بنن په لیما کې د ایشیا او آرام سمندر هیوادونو اقتصادي همکاري سرمشیزې په سنډه کې د چین، جاپان، ویتنام، فلیپین او پیرو له مشرانو سره ملاقات کوي. د پیرو په مرکز کې کېدونکو دغه سرمشیزه کې به د دواړو خیزو خبرو اترو شروعات د ویتنام له مشر تران دای کوانګ سره له لیدنې نه پیل شي چې راتلونکي کال به د ایشیا پیسیفیک فورم نوبتي صدارت ترلاسه کړي. په دغه لیدنه کې به دوه اړخیزه تجارت زیاتولو په ګډون د اروپایي ایشیایي اقتصادي اتحادیه او ویتنام ترمنځ د آزادې سوداګرۍ سیمې په جوړولو هم خبرې وشي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
ملیحه امیرزاده وچې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو. درنو اردوونکو، په روانه ګړۍ کې به د دې رپورټونو ترڅنګ د نورو رپورټونو تفصیل واورئ. د کابلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه په هغه سیمو کې د اصلاحاتو نه عمل کولو پر ضد لاریون اعلان کړی.
متحدي یو طرف ته تعدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا چې تازه تر زړه دی دا د امپلیمنټیشن لپاره چې نو دې د اډرو کې صدر نوټیفیکیشن کې امپلیمنټیشن کې
د پاکستان ریاستی بینک وایي د تر هغه د پیښو له وجې د دې هېواد اقتصاد ته تر 133 ارب ډالر زیات زیان رسیدلی دی. د اقتصادي چارو پوهان سوای
په دې کې څه شک نشته لري سویلي حکومت کې دا غي هم نه اهلي دا غي هم کمزورې نه دي او دا غي ویک ګورنمنت دی.
په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې د ترک استادان دې له دې هېواد نه وباسي. کارپوهان وایي دا نورو بهرنیو تعلیمي ادارو لپاره ښه پیغام نه دی. هغه ولی
ځکه چې هیڅ پته نه لګیږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خواته راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
19 پروگرام تړون کې بعد خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان ضلع په اړه معلومات واوري.
یو پرواده یو تحصیل په هارپور دی، یو تحصیل دابل دی، د دغه مین شاور دی د ډېر اسماعیل خان.
شننی او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره سي. درنو اردوونکو، تاسو د مشال رادیو د مازیګر څلورو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه د حکومتي اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد د دسمبر تر 15 نیټې پورې په اسلام آباد او یا په پېښور کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. بلخوا په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به په پارلمان کې د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه یو قرارداد وړاندې کړي. نور تفصیل د یوې وړوکې دمې وروسته. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو اتحادیه فاټا الاینس مشر نثار مومند له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې په راتلونکي اونۍ کې د هغه سیمو د ټولو استازو غونډه رابللې چې پکې به د فاټا اصلاحاتو نه عملي کولو پر ضد حتمی تګلاره جوړوي. د راتلونکي اونۍ د غونډې په اړه نثار مومند ویل
موږ به د دسمبر په پنځلسم تاریخ پورې دغه لارون په پېښور کې یو غټ احتجاج کان لري چې په پېښور کې وشي یا په اسلام آباد کې. متدل یو طرف ته د عبدل هم ټیبل کړی دی او په دغه باندې په کار دا ده چې دا زر تر زره دوی دغه د امپلیمنټیشن لپاره چې دی نو دوی د آرډرو کې صدر نوټیفیکیشن کې امپلیمنټیشن کې.
د نثار مومند په خبره د جمعیت علما اسلام فی ډلې نه علاوه ټول سیاسي ګوندونو د دوی حمایت اعلان کړی او له دوی سره ولاړ دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړې کمیټه خپل سفارښتنې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه پارلمان ته وړاندې کړې وي چې له هغې وروسته پرې بحث مکمل شوی دی خو حتمي پریکړه نه ده شوې. په دې وړاندیزونو کې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو سفارښتنه هم شامله وه. په پارلمان کې د کرم ایجنسۍ غړي ساجد حسین توري وایي که څه هم د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیې هلې ځلې د ستاینې وړ دي خو د اصلاحاتو په معامله کې په بیړه دي. ساجد حسین توري زیاته کړه
او موږ ته مطلب بحث خبرو کې سره صبر نه کوي او ټرسټ هم نه لري کنه. نو انشاءالله موږ امید لرو سره روان افته کې به موږ باقاعده مطلب لري چې په اسمبلی کې به قرارداد پیش کوو او په دې باندې به انشاءالله قبایلو ته ډېره ښه خوش خبري سنو.
ساجد حسین توري زیاته کړه چې په پارلمان کې د قبایلي سیمو غړي ډېر مهم رول لري او د اصلاحاتو په معامله کې په هر ځای کې اواز پورته کړی دی. خو د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد پخوانی مشر اخونزاده چټان په دې معامله کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په کارکردګۍ تنقید کوي.
دی وراله او موږ سره نستل او موږ ته ویل چې موږ او تاسو اتحاد کوو موږ اعلان کړي چې موږ په پیډومو چې دی وپراټ کوي خو موږ چې پرې دا و ایکسپوز خو بشي دنیا ته خو بخاره شي موږ او دیو اتحاد وکړو موږ په شریکه جدوجهد شروع کوو خو کله چې دیو به د حکومت سره مذاکرات ته کې نستل د دیو ډیماند پاته اصلاحات نو او دیو موږ به په لار کې پریخو موږ چې په ډی چوک باندې کنه احتجاج کوو هغه احتجاج کې زمون سره شرکت ونه کو او زمون نه خپل لار جدا کړلې.
اخونزاده چټان زیاته کړه مرکزی حکومت او ځین نور عناصر نه غواړي چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل شي. خو د قبایلی سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې مشر سرتاج عزیز د نومبر په 14 په اسلام آباد کې یوې غونډې ته ویلي وو چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې په زم کولو کې بعد تر 5 کالو پورې وخت ولګي او په هغه سیمو کې د ترهګرۍ ختمولو لپاره اصلاحات ډېر ضروری دي. درنوندونکو په همدې موضوع کې پاتې کېږو. په داسې حال کې چې د پاکستاني وزیر اعظم له لورې د فاټا د راتلونکي آئینی حیثیت بدلولو په اړه جوړ شوې کمیټې خپل رپورت قومي اسمبلی ته د بحث لپاره وړاندې کړی خو پر په دې موضوع لا هم د اسمبلی د باندې هلې ځلې روانې دي. په دې لړ کې تېره ورځ په اسلام آباد کې یوې څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر یوه غونډه رابللې وه چې نور تفصیل یې د سراج زهیر په رپورټ کې ورو.
په دې موقع ګډونوالو وویل چې د قبایلي سیمو د ټولو مسلو حل په خیبر پختونخوا کې په زم کې دوه کې دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حاجی شاه جګل وویل چې دوی هیله لري چې د ګلپورز به فاټه اصلاحات په قومي اسمبلی کې منظور کړل شي.
اول افغانستان ملک او پاکستان دواړه په تکلیف شوي دي دغه نظام او سیستم دی وجه او دا غینه مونږ خو اسه مرسر عادت شوي خو زوایم چې دا اول فایده به پاکستان او افغانستان او هم تر رسیدي د قبایلي مین سٹریم لائن تراتل او داغینا بعد فائدہ به قبایلو ترسی.
د کرمی جنسینه د کمی اسمبلی غړی ساجد حسین توری هم په دیړ مشال ریډیو ته وویل
پدې کې کلیئر کټ خبره موږ سره شیو ته دسمبر پورې به دې موږ باقاعده تاسو ته رپورټ هم دیر کو خوش خبری هم دیر کو نزد ایم چې ان شاء الله لټکیږي نه پدې سیشن کې وی رزلټ روز.
د فاټانه د جماعتي اسلامي غړی صاحبزاده هارون رشید وویل چې د قبایلی سیمو د امن او ترقی یوازینه لار په خیبر پختونخوا کې په شاملې دوکې ده.
پدې کې اس خبره نشته ایس رکاوټ نشته ده او کی پی کی عوام هم تیار دي. د کی پی کی حکومت هم تیار ده. د قبایل او د عوام یو لوی اکثریت هم د تیار ده چې د کی پی کی سره زم شي. نو زما خل دا یو قابل عمل آسان او ممکن حل او اپشن ده.
د دوی پترس کې د جمعیت علماء اسلام فیډلی د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین ویل چې په کار د قبایلی سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړي.
د ما کا خپل ځان ته صوبه ملاو شي ماته نو عام د ما حیثیت ډیر خدای په نسبت ده چزه د بل چزه را زم شمه کی پکې خپل سوال ګرځي مرکز سان دی لاس نیولې دي. نو ابا مته سره چې ما خپل ملوش ابا ډیر خوی په نسبت دغه بل سوالګر به خپل سوالګر ته سوال
د ذکر د تقبلی سیمو دایني حیثیت بدلون لپاره د وزیر اعظم نواز شریف تو صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ فټا اصلاحاتي کمیټې خپل رپورت په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي چې پکې ویلي د قبایلی اولس زیاتره شمیره په خیبر پختونخوا کې شاملې دل غواړي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اوریدونکو. د پاکستان سٹیټ بینک یا مرکزی بینک په خپل تازه رپورٹ کې وایي د ترهګرۍ د پیښو له وجې د دې هیواد اقتصاد ته تر 113 ارب ډالرو زیات
تاوان رسیدلی دی. دا رپورٹ د جمعې پورس خپور شو. رپورٹ زیاتوي چې دا تاوان د 2002 او 2014 میلادي کالونو په موده کې شوی دی. نور تفصیل له سراج زهیر اورو.
رپورٹ کې ویل شوی چې د کال 2002 نه تر د روان کال 2014 پورې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ نه په مختلفو اړخونو کې د پاکستان اقتصاد ته دا زیان رسیدلی او د دې نه د پاکستان اقتصادي او ولسی څانګې تر ټولو زیاتې متاثر شوي او د غرنګ سرمایه‌کاري هم ودرېدلې. رپورٹ زیاتوي دې دوران د امریکې لخوا د کولیشن سپورټ پند په مد کې 14 ارب ډالر امداد ترلاسه شوی. کله چې مشال ریډیو په دې باندې په اسلام آباد کې د اقتصادي روتزیکار ډاکټر میراج الحق نو پختل نه هغه وی کسه هم پاکستان ته په دغه دوران د بهر ملکونو لاخوا فندونه ترلاسه شوی خو پاکستان حکومت دغه په صحیح توګه نه دی استعمال کړي چې لوجی د دومره نقصان شوی. نو موړی زیاته کړه
چې د دور کې وار اگینست ریزم کې پاکستان انوالو شو او به یورپ او امریکا د پاکستان کې انټرست دري هغه د ټریډ یا تجارت په شکل کې د مدد په شکل کې او د شانتي د لون په شکل کې د قرضې په شکل کې هغه زموږ مدد وکړي نو پاکستان نوی بروت شروع کو په تاسو به وګورئ نو به چې کله سوین نو پتر غله نو هغه خپل انټرست مو هغه شانته نو داږي نو موږ چې دنه لاندې را دي په دې کې څه شک نشته سوین نو حکومت کې دا هغه هم نه اهلی دا هغه هم کمزورې نه دي او دا هغه ویک گورننس ته چې دا هغه د وجنه هم موږ کم انډیجنس ریسورس چې دي کم چې الله تعالی موږ ته کم ذرایع راکړي دي هغه موږ یوټیلایز کوو نو دا هغه نه فائدہ نه دي او دا شانته کم چې اقتصادیات یې هغه مخ په وړاندې باندې نه دي.
ویل کېږي چې د امریکای لخوا په اولسی او پوزي برخو کې په مجموعی توګه 34 بلین ډالر امداد پاکستان ته ورکړی شوی او دارنګ چې کله په کال 2002 کې د ترهګرۍ خلاف جنگ پیل شو نو یو شمیر نړیوالو مالیاتی ادارو او ملکونو پاکستان لپاره په ورکړل شو قرضونو کې د نرمۍ اعلان وکړو او د قرضو د واپسی نیټې هم وغځولې. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتنه کړې چې ترک استادان دې له هیواد نه وباسي. دوی پرون د حکومتي فیصلې پر ضد په کوټه کې د پرېس کلب مخې ته مظاهره کړې. د پاکستان حکومت د ترک استادانو تر سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم کړی دی. تفصیل له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په مظاهره کې د پاک ترک ځای استادانو د شونځي وزد کوونکو د دوی مندو او پلرو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. دغه مظاهره چانو نه هواځي په لاسو کې پلیکارډونه نیولې وو، بلکې د خپل غشتونو په حق کې شعارونه هم ورکول. پر دې مهال په کوټ کې د پاک ترک شونځي د لومړني زده کړو د څانګې پرنسپل میرمن سونیا ایرم او مشال ریډو ته وویل چې د دوی د احتجاج مقصد یوازې دا دی چې ترکی استادان دي په زور او زبردستی و خپل هیواد ته نشړل کیږي.
وہ لوگ جو ہیں یہاں پر مکمل طور پر صرف اور صرف تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں اور اس
میرمن سونیا ایرم وائی چدا خلق پر بش پڑا تو گا دلتا یہ واجد تعلیم خدمت کوي او د دوی د سیاست سره هیڅ تړاو نشته. زموږ غشتنه د پاک ترک استادانو او شاګردانو ته د دې سزا نور کول کیږي او دوی ته د تعلیم د خبرولو اجازه ورکول سي. پر دې محل د لوړز د کړو د شونزي د مشر عبد البصیر خان ویناوه
دا یو ډیر بهترین سیستم په پاکستان کې روان دی د غریب طلبا لپاره او د دې اسپیشلی د بلوچستان د خلکو لپاره دا یو د نعمت دروازه ده. آیا دا دروازه د نس بند ده؟ دا دروازه د نس بند او دا دغه پرېج دي. د ترکی شروع نش کوم دلی دي هغه د خپل خدمت دی د تیرو یو شکلو سور کوي او د تیر یو شکلو سدي خپل داس کسان باندې کسته چاغو خپل د عمر نیمه سدلی تیر کړی دي دلی د خلکو دور کړی ده. نو آیا زمش د کوم زمش دي د رسم رواج کوم دي هغه د اسنه سي کېدل چې سړی په دوه ورځې کې په درو ورځې کې تور ته بس او لار سدي سي خپل بشتري مشري شاندې تسک دا ډیر نه انصافي ده.
نوموړي غوښتنه وکړه چې حکومت دې و ترکو استادانو ته په پاکستان کې د تعلیم د خبرولو په خاطر د وسیدو اجازه ورکړي او استادانو ته دې په درو ورځو کې د پاکستان د پرېښولو پریکړه بیرته واخلي. دا د ونی ورده چې د ترکو لس مشر د پاکستان د دوو ورځو د دورې ورسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی. خو دا غ دراتک څخه لمخه حکومت و ترکو استادانو ته د پاکستان څخه د وتلو امر کړی وو. د ترکو استادانو په څارنه کې دا وخت په پاکستان کې د 2000 څخه زیات زده کوونکي د نړیوالې کچې زده کړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. درنو اردوونکو، د پاکستان حکومت لخوا د پاک ترک سکولونو له ترکیې سره تړاو لرونکو استادانو ته د نومبر تر شلمې نیټې یعنی سبا پورې د هیواد پرېښودلو حکم ډېر خلک حیرانه کړي دي. حکومت دا اقدام د سه شنبې په ورځ د هیواد ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تر سفر یو ورځ وړاندې کړی دی. په دې اړه د سکول پاکستانی استادانو او زده کوونکو احتجاج کړی، غوښتنه کوي چې د ترکیې استادان دې نه وباسي. د حکومت دې ګام اغیز به سوي د عبدالحی کاکړ په دې رپورټ کې ورو.
د پاک ترک سکولونو شبکې په پاکستان کې لومړی تعلیمي اداره یې وشت کاله مخکې جوړه کړې وه چې اوس د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې 28 ښوونځي لري. د سکولونو انتظام د ترکیې دینی عالم فتح الله ګولن چلوي چې دا وخت په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند کوي. په دې سکولونو کې تر سل زیات ښوونکي له ترکیې سره تړاو لري، خو په ترکیې کې د روان کال په جولای کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد ناکامې کودتا په پاکستان کې میشت ترکیې استادان هم اغیزمن کړل. رجب طیب اردوغان د کودتا تور پر فتح الله ګولن پوری کړ، خو هغه دا تور رد کړ. له دې وروسته د ترکیه حکومت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د باندې هم د فتح الله ګولن د ادارو پر ضد اقدامات پیل کړل. د اگست په میاشت کې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولت چاوس اوغلو د اسلام آباد سفر وکړی او له چارواکو یې د فتح الله ګولن تر انتظام لاندې چلیدونکي پاک ترک سکولونو استادانو د ایستلو غوښتنه وکړه. که څه هم حکومت هغه وخت سمدستي اقدام ونه کړ، خو څو ورځې له مخه د کورنۍ چارو وزارت ناڅاپه د ترکیې د استادانو ویزې منسوخی او دوی ته د نومبر تر شلمې د هیواد پرېښودو حکم وکړ. دغه داسې حال کې وای چې دا بل ورځ د ترکیې ولسمشر پاکستان ته رسیدلی. په دې اړه استادان، مدني ټولنه او زده کوونکي احتجاج کوي او غوښتنه یې ده چې د ترکیې استادان دې بیرته نه لېږل کېږي، خو تر دې دمه حکومتي دریځ مخته نه دی راغلی. د پاکستان یو وتلی سانسپو لیکوال او مدني فعال ډاکټر هودبایی د حکومت پر دې اقدام تنقید کوي.
زما په فکر د پاکستان حکومت داسې کول نه غوښتل، خو مجبور کړل شو. کله چې رجب طیب اردوغان دلته راغلی نو اصرار یې وکړ چې دا سکول نه دی بند کړل شي. هغه دا ثبوت وړاندې نه کړو چې آیا دا استادان په رښتیا هم سیاسي هلو ځلو کې ښکیل وو او کنه، خو بس ویل چې زه دا غواړم نو تاسو به یې بندوئ. له دې نه دا ښکاري چې پاکستان هیڅ قسمه دباو نشي زغملی، هغه که د امریکا لخوا وي، که د چین، که د ترکیې یا سعودي عرب لخوا وي. لدې سره د پاکستان وګړي د پښتون راپورته کوي چې آیا موږ د خپل قانون احترام نه کوو که څنګه؟ آیا د استادانو د پاکستان د قانون خلاف ورزي کړې وه کنه؟ دا ډېر پریشانه کوونکي سوالونه دي او زما په فکر حکومت ته په دباو کې نه و راتلل پکار.
پاکستان چې پکې د تعلیم شرع کمه ده او هڅه کوي چې نور هیوادونه او نړیوالې ادارې وهڅوي چې د تعلیم په څانګه کې ورسره مرسته وکړي. همدې کوششونو ته په پام سره د پېښور پوهنتون د ابلاغیاتو څانګې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي دغه سي اقدام شایي نړیوالې ادارې نه لکړي.
دوی ته هم میسج ورکوي چې سبا به یو بل اداره دا جرأت نه کوي چې هغه په پاکستان کې داسې د یو خیر خیرګړی کار شروع کړي، ځکه چې هیڅ پته نه لګیږي که د خپل ملک حکومت سره تعلق خراب شي نو زور به دې خو ته راځي چې یاره دا کار دې بند کړي.
استادان، ماشومان او د هغوی پلاران اوس هم کوششونه کوي چې حکومت دا اقدام بیرته واخلي. د پېښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبلا یاز وای د حکومت ګام ماشومان، استادان او پلاران خپه کړي دي.
طیب اردوغان صاحب ته یو ډېر ښه پیغام لاړ، خو د پاکستان عمومي داسې خغو مې تاثر پیدا نه کړو. داسې ښکاري چې په زیر دې یو سفارتکارانه انداز کې دا مسله حل کړې وه. دوی په تادې کې اقدامات وکړل، زمونږ بچي چې کوم دي او سکول نظام او والدین هغه خفه کړل.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو او واکمن مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی له یو شمېر غړیو سره د خبرو هڅه کامیابه نسوه. البته د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد های کورټ ته د کورنۍ چار وزارت ویزه افیسر محمد حفیظ ویلو چې د ترکیې د استادانو ویزې د سپتمبر پر 9 نیټه ختمې شوې دي او تر جولای او اگست پورې د غزولو لپاره هیڅ درخواست نه ترلاسه شوی.
عبدالحی کاکړ چې تاسو رپورټ وړاندې کول، درنو دونکو د خیبر پختونخوا حکومت غواړي یو ښه کلتوري پالیسی جوړ کړي. په دې لړ کې په پېښور کې غونډه شوې چې پکې د ژوند له هرې برخې سره تړاو لرونکو پوهانو او فایلونو برخه اخستې وه، چې نور تفصیل یې د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د کلتور محکمې یو چارواکي نیم صافی مشال ریډو ته ول
د دې پروګرام مقصد دا دی چې صوبای حکومت دا غواړي چې زمونږ کم کلتوري یا ثقافتي پالیسی دا چې د دې کم سټیک هولډرز هغه د ټولو طبقو نه راشي زمونږ د صوبې دا ټول راجمع شوی دی دلته او حکومت دوی ته یو موقع ورکړی دا چې دا پالیسی دی په خپل باندې دا کسان جوړ کړي ځکه چې د دوی سلويخ سلويخ کال 55 کال تجربه ده په دې سیسونو کې دا توری حال ازلی چې کوم دی په دې کې صرف موسیقي نه ده یا صرف رقص نه ده بلکې په دې کې دا ټول معاشي حالات او زموږ سماجی حالات او زموږ قانوني حالات یې ون په دې کې تصفیه کیږي
غونډه کې برخه خستون کې د سواد سره تعلق لرونکي لیکوال شاعر جپوها او په تاریخ باندې جوور نظر لرونکي پرویش شاهین مشال لیډو ته ویل چې پښتانه په کلتور باندې ډیر مالدار دي او حکومت د دې لپاره سکی او کنه باید په سیمه ایزه کچه باندې په خپل باندې ټول پښتانه د تور د تحفظ او پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړ
بندي اعظم هر څه چې کوي دی په هر مذهب چې په هر ژبه چې په هر سیمه چې خو کلچر د بنیادی زیل ده د دې کلچر نه بغیر ژوندې پاتې کېدی نشي اوس که دا کلچر حکومت ته خو موږ اپیل کوو د حکومت هم ډېرې لانجې دي یا به دلچسپي نه یا به ورسره وسایل نه یا به روزګار نه زه دا غواړم چې راځي په هر کلي کې په هر سیمه کې په هر ضلع کې خپل یو د خلکو یو کلچر سنټر جوړ
د پښتو نامتو سندرغاړی گلزار عالم د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې دا ګام ستای
دا ډیره ضروری خبره هم ده او ډیر یو پټ قدم دی زما په خیال چې په دې زموږ خیبر پښتونخوا کې دینه مخکې په دې خبره شا بالکل اړو توجه نو ورکړې خو یو ډیر مثبت خبره ده او زه خو ډیر زیات پر امید یم خوشاله ما چې دا ټولې مسلې زموږ کاپی رائټ مسله ده زموږ د ریالټی مسله ده زموږ نور بلا مسلې کلچر دغه کې نو هغه به ان شاء الله روان وختونو کې که زمونږ په جون کې نه زمونږ پس به زمونږ بچی به غیر فائدې اخلي خو ډیره خبره ده
دا کلتور محکمې د صوبای څنګه مشر نیم صافی دا هم ویل چې دا غونډه کې برخه خستونکو کم وړاندیزونه ورکړل دا غي پرانا کې به کلتور محکمه داسې یو پالیسی جوړ کړي چې پکې باندې आवाज د پښتونخوا کلتور پرمختګ وکړي بلکې محفوظ به هم کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درونکو د پاکستان کرکټ بورډ لخوا د قبایلی سیمو د نور لسو کلونو ناکام عمره ځوانانو لپاره د کرکټ ټرایلز یعنی انتخاب شروع شوه دی چې نور تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
دغه انتخاب به د ځوانانو نه ټرایل یا ټیسټ ورستو پوره کیږي چې د محمود د زلمونه به ټرایلز په پیښور کې د روان میاشتې په درويشتمه ولې د باجوړ ایجنسی د ځوانانو به په شپږم نومبر په باجوړ کې اخستل کیږي دغه ټرایلز لپاره د محمود ایجنسی ځوانانو یا د ريجستر کلبونو مشرانو څومره تیاریاني کړې دي د یو کلب مشر فیصل خان محمد وای
چې کوم څه دا ټکی نه کان دي نو هغه سار کې مازیو سیستم کوي د 11 12 ورځې پورې ایکسرسایز کوي او چې کوم سکول ته دي نو هغه بیا موږ له 2-3 بجې راځي د ماخام افسنه پورې هغه موږ څنګه هم کوي پریکټس کوي مکمل نو خپل خواري ان شاء الله تعالی ټول کړل ټرایل کېدل نو موږ الکان نو کیس کیږي دا چې موږ الکان دې ته خواري کړل
د باجوړ ایجنسی د کرکټ اسوسییشن مشر محمد اسماعیل وای چې لدی وړاندې هم د هغوی دوه ځوانان په بین الاقوامي کرکټ لوبه کې لوبيږي ولې د شپږم نومبر لپاره هغوی ډیره تیاری کړی
ټیم اناونسمنت ورکاو هغه مونږ په سی وی ته لګو نو دا وی په خپل منځ کې مونږه ټرایل بیس باندې میچونه وکړو چې باغه کې کوم کسان زموږ سره راغله نو ان شاء الله مونږ به هغه ټیم چې کوم دی انټر ډیسټریکټ انډر 19 چې کوم ټورنمنت دی هغه کې به دا وی سلیکشن مونږه کوو د 13 کلو په شان دا به هر کال هم زمونږ د باجوړ پلیرانو غټه ستاسو باندې د پاکستان په ستاسو باندې زمونږ د باجوړ نوم روښانه کوي
د فټا سیکرټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورتس منیجر سعید اختر وای چې د محمود ایجنسی ځوانانو سره د اوزارونو په لړ کې مرسته شوي وي او د انتخاب لپاره تیار دي نو هغه خوشبین دي چې په دې ټرایلز یا ټیسټ کې به د محمودونو ډیر ځوانان منتخب شي
د محمد ایجنسی په بګه خک کافی دې کې سلیکشن کیږي الډی د محمد ایجنسی دا چې پلیز دې چې په انډر 19 او یا دا چې کوم دغه کې الډی سلیکشن دې او ان شاء الله زموږ د امید دې زموږ د کوشش دې چې زموږ پلیز چې کوم دې پالیش وین دې او هغه خپل کارنامه کوي و دې کې خامخا و دې سلیکشن خک کافی تعداد سره کیږي
او یاد دې چې دغه ټرایلز د جنوبي وزیرستان د دروانې میاشتې په 14 منټه شروع شوه ولی په 28 نومبر به په باجوړ سپورتس کمپلیکس ختميږي د له هغه وروسته به د ځوانانو انتخاب کوي لشي چې کینه د غزوانان په نړیوال کرکټ لوبه کې برخه واخلي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
مشال اړیدو تاسو غوږی درنو اردوونکو وخت شبه د مازیګر سلور نیو بجی ملیح میرزادانه د خبرونو لنډی زورو.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر وای د حکومتي اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکيونه د حتمی تګلارې جوړولو لپاره غونډه رابللې. نثار مومند پرون مشال ریډیو ته ویل په دغه غونډه کې د ګډون لپاره ټولو ګوندونو ته بلنه ورکړل شوې او د یادو اصلاحاتو ناملي کېدو خلاف راتلونکي میاشت لاریون کولو پلان هم لري. په پاکستان کې د ترګري مخنیوي ادارې یا نیکټا وستوال تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکري جنگوي العالمین قانون ګرځولې دي. سٹیٹ بینک ویلی پاکستان ته د کال 2002 راهیسې د ترګری لوجې سباندې او $13 ارب نقصان رسیدلې دي. د پاکستان مرکزی بینک پرون خپل یو رپورت کې ویلي د ترګری لوجې تر ټولو زیات نقصان د پاکستان ولسی او اقتصادي ادارو ته رسیدلې. په بلوچستان کې د پاک ترک سکولونو استادانو له حکومت غوښتي چې د ترکی استادان د هیوا د نباسي د یادو سکولونو استادانو او زده کوونکو پرون په کوټه کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. پاکستان کرکټ بورډ د قبایلي سیمو د 19 کالو نه کم عمر لرونکو ځوانانو د کرکټ لوبو یا انډر 19 میچونو لپاره انتخاب شروع کړی دی. د فاټا سیکرټري چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دغه ټرایلز یا ازموینې د په مومند او باجوړ کې پاتې دي. د افغانستان بارنو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې د ایشیا زړه هیوادونو شپږمه غونډه د افغانستان او هند په مشرۍ د دسمبر په 14 د هند په امرتسر ښار کې جوړه شي. د آلند د ترګري د مخنیوي او امنیت قومي ادارې مشر وایي د یوې اندازې د مخې د اسلامي دولت وسوالې ډلې د شپېتو نه تر اتیاو پورې کسان په اروپا کې دي سوالته ترګر بریدونه وکړي. د امریکا ملي امنیت سلاکار د دندې لپاره د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا انتخاب شوی د پوست پخواني لیفټننټ جنرال مایکل فلین وړاندیز کړی چې واشنگټن باید له ترکی سره خپل تعلقات ښه کړي او له هېواد هغه دینی عالم وباسي چې انکرای د جولای د میاشتې ناکامې کودتا لپاره تورنوي.
مشال اړیدو ته تاسو غواګي درنو دونکو خبرونه مو د خبرونو لنډیز مو ماریا میرزاده نو اوریدلو. وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لست دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ترکی د صدر د پاکستان دورې پر مهال د کړشو فیصلونه معلوميږي چې دوه ملکونه پر راتلونکو وخت کې یو بل سره سیاسي، معاشي، دفاعي او تجارتي مرستو په شمول په یو شمیر څانګو کې خپل منځي تعلقات نور هم مضبوطول غواړي. ورسپانه لیکي چې ترکی صدر د خپل دورې نه ثابته کړه چې هغوی د پاکستان حقيقي ملګري دي. ورسپانه لیکي چې د مسلمان ملکونو د ټولو لوی المیا خپل منځي اتحاد او یووالي فقدان دي. د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی دی د پاکستان ترکی د ملګرتیا مثال خپل پوړاندې کی دي او ټول اسلامي ملکونه دي را متحد کولو لپاره کردار ولوبوي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ترکی صدر رجب طیب اردوان د کشمیر په شخړه د پاکستان د دریز حمایت کولو سره ویلي دي چې ملک باید د مسلې په حواله سره اقوام متحده کې خپل کوشش شونه نور هم تیزوي او غواړي چې پاکستان سره خپل منځي تجارت $1 ارب ته ورسوي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د پاکستان او ترکی ترمنځ د تجارت تعلق دی نو دې لپاره په ملک کې د سرمایه کاری لپاره ښه ماحول جوړول ضروری دي. دې سره سره په ملک کې د سرمایه کارانو ته هم سهولیات ورکړي شي. نیبات ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان مرکزی بینک په خپل راپور کې ویلي دي چې دا وخت ملکی معیشت ته یو شمیر چیلنجونه رامخې ته دي. ملک ته د ذاتي مت سرمایه کاری سره سره په ولسی څانګه کې د زیات رقم خرچ کولو ضرورت دی چې ورسره ولسی مسلې حل شي. ورسپانه لیکي چې د ملکی معیشت په حق لا د سټیټ بینک دا راپور د ستاینې وړ دی. حکومت لا پکار دي چې غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه لپاره د کوششونه وکړي او دا حل ممکنه ده چې کله حکومت د توانایي مسله حل کړي. ورسپانه لیکي چې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د توانایي په یو شمیر منصوبو کار روان دي او د مکملېدو وروسته که غیر ملکی سرمایه کاری کې اضافه وشوه نو دا به د معیشت لپاره خوي. ځکه چې د غیر ملکی سرمایه کاری لوجي نه صرف په ملک کې د روزګار موقع زیاتیږي بلکې په ملک کې جوړیدونکي شیان د نړۍ نورو ملکونو ته لیږلو سره به زر مبادله هم حاصل کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لري تاسې غوږی درنو د بخنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وای پاکستان باید ترک استادان ونه باسي. دا یا سازمان په وینا د پاکستان د پریکړه پر سیاسي بنیاد شوی ده. بل پلو برتانی ورسپانې ګارډین لیکلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلیز وسلواله ډلی زور مات کړل شوی دی، خو له منځه لا نه دا وړل شوی. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو نور تفصیل وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای له پاکستانه د ترک شوونکو د استل کېدو پریکړه باید بیرته واخیستل سي. یاد سازمان وای د پاکستان مرکزی حکومت د پریکړه پر سیاسي بنیاد کړی دا چې ترک شوونکي د لدی هیواد ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی اسیا مشري کمپا پټیل ویلي په پاکستان کې وار لمخه 24 میلیونه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د کمپا پټیل په وینا پاکستان باید ترک شوونکي ونه باسي، هغه ځکه چې دا ګام به یوازې د دې ملک ماشومان ته زیان ورسوي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان باید نور سکولونه زیات کړي او نه چې د ترک د حکومت خوشاله کولو لپاره پر سیاسي بنیاد داسې پریکړې وکړي. د پاکستان حکومت دا پریکړه پر داسې وخت کړې ده چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی و. په پاکستان کې د ترکی شوونځیو مشرتابه ویلي د ترکی د حکومت دا تور بې ځایه دی چې ګواکې دوی په فت الله ګولن پورې تړلی دی. فت الله ګولن په امریکا کې میشت د ترکی یو مذهبي عالم دی. د رجب طیب اردوغان په مشرۍ حکومت وایي فت الله ګولن د جولای په میاشت کې د ناکامه کودتا د هڅې تر شا لاس درلود، خو هغوی نه مني. بل پلو برتانوی ورسپانی ګارډین لیکلی دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې زور مات کړل شوی دی، خو لمنځه لا نه دوړل شوی. ورسپانه لیکي چې د امریکا هوایی بریدونو یا د ډلې ځپلې ده، خو لا هم د هیواد په ختیځ کې محدود خو قوي غندې شتون لري. ګارډین لیکي هلته موجود د اسلامي دولت وسلواله ډلې وسلوال دومره نه دي چې د افغان ریاست په وړاندې به خطر وي، خو د ولس په وړاندې ضرور خطر دی. د افغانستان د شننکو شبکې یو څېړنکار برهان عثمان رسپانې ته ویلي چې د ډلې په ننګرهار کې د هغو سیمو نیمه برخه له لاسه ورکړې ده چې لومړی یې نیولې وې، خو پر پاتې سیمو د ده په وینا د ډلې پښې ټنګې کړې دي. ځایي خلک وایي د اسلامي دولت وسله واله ډله بې له ښه او بد کتلو وژنې او ځورونې کوي. د دوی په وینا یو ورځ یې 14 کلن هلک نیولی و او تر 30 شپو یې په بند کې ساتلی و.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو جهت خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هل ته باشا خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بابا یان سپه خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال لري تاسې غوږی درنو اوریدونکو د امریکا منتخب شبه ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار سوکې لپاره خوخ نوماند وړاندیز کړی چې باید امریکا له خپل هیواد ترک مذهبي مشر فت الله ګولان وباسي. دا په خبره د ګولان نړیوال داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعال ترهګری تصویر وړاندې کوي. په دې اړه د مشال لاړو د خبر مرکزی څنګه یو رپورت جوړ کړی چې مهمه برخه اسرار العالم مومند بلاندې کوي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند وړاندیز کړي چې باید امریکا له خپل ځمکې د مذهبي مشر فت الله ګولن په وستو له ترکی سره خپل اړیکې پیاوړي کړي. انقره تور لګوي چې په ترکی کې د جولای میاشتې ناکامې کودتا تر شا د ګولن لاس دی، خو ګولن دغه تورنه ردوي. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل فلین چې د امریکا دفاعي استخباراتي ادارې په خوانی مشر دی او د نومبر په 13 د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره ونومول شو. په هیل نومي ورځپاڼه کې یې په خپل یو لیکنه کې ویلي دي چې فتح الله ګولن د سختدریزۍ پټه ایجنډا لري. د ده په خبره د ګولن نړیوال جال داسې خاصیتونه لري چې د یو خطرناک غیر فعاله ترهګر نیټورک تصویر وړاندې کوي. نوموړی وایي د ترکی لپاره فتح الله ګولن د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی. د په خبره باید چې امریکا ګولن ته د پټېدو ځای ورنکړي. فلین وایي د ګولن پلویان د کلینټن فاونډیشن په نامه نړیوالې خیریه ادارې ته مرستې هم ورکوي. فلین په خپله لیکنه کې وایي اوس وخت دی چې امریکا د ترکی ارزښت ته نوې کتنه وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د امریکا د قومي امنیت سلاکار څوکۍ لپاره خوښ نوماند مایکل فلین وایي باید چې ترکی ته د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې لومړیتوب ورکړل شي. نوموړی وایي باید دوی د ترکی له نظره نړۍ ته وګوري. فلین دا څرګندونې پر داسې وخت کړي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په صدارتي انتخاباتو کې د ټرمپ بریا ستایلې او دا یې له ترکی سره د امریکا په اړیکو کې یو نوی باب ګرځولې او غوښتنه یې کړې چې فتح الله ګولن دوی ته وسپارل شي. خو د اوباما انتظامیه وایي چې د ګولن په اړه پرېکړه به د امریکا د انصاف څانګه کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اوریدو تاسو غوږی درنو دونکو د خبرونې په پیل کې مو د سره ژمنه کړې وه چې په دې نمای کې تاسو لپاره اونۍ ز خبرونه تړون لرو او په تړون خبرونه کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د ډېر اسماعیل خان ضلع په اړه معلومات درکو. د دې پروګرام کوربه بوریوال کاکړ دی.
د مشال رادیو د اونیز خبرونه تړون اوریدونکو ز بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د ډیر اسماعیل خان د جغرافیا او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واوري. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیرسو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د ډیر اسماعیل خان له جغرافیا او هلته لمیشتو قبیلو کو. لیکوال ثنا الله شمیم د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي.
د ډیر اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقې د دریا خان له دریا خان سره یو علاقې د بکر او د ملور پریواته تا د ټاک ضلع دا ټاک لاغه سره وانه دی. دورې سویل علاقې ته د ډیر اسماعیل خان چې کوم دی داغه دورې اوسترانی پرته دی په کوم باندې او د رمکو علاقې دا او د پنجاب علاقې دا او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر مشهور دا ډیسټریټ دی.
سنا الله شمیم د ډیر اسماعیل خان د جوړښت په اړه وویل.
ډیر اسماعیل خان دا ډیسټریټ دی. ډیر اسماعیل خان خو مین شهر دی. خو د ډیر اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی؟ یو کولاچی دا، یو پروه دا، یو تحصیل په هارپور دی، یو تحصیل درابر دی. دا درابر اول د کولاچی سره اوس دا چلور کینځه کال اول د شپږ کال اول داسې د خپل تحصیل چینو کړی دی. دا د مین شهرونه دی د ډیر اسماعیل خان.
نوموړي وویل په ډیر اسماعیل خان کې د پښتنو ترڅنګ یو شمیر نور قامونه هم ژوند کوي.
اسماعیل خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه؟ نو هغه وویل
ڈیر اسماعیل خان کے بالکل نور مذہب و خلق صاحب دلتا عیسائیان استاد دلتا ہندوان استاد بکم علاقے کے زور سم ڈیر اسماعیل خان کے شاہ آباد کے ماہ کور سے دیمان کور سے جماعت دی جماعت سے دلتا مندر دی مندر سے گرجا دا دلتا شپا و رو رولی بانی دا کلو سیج لگے دی دا سی دا دیتر من بانی چا مسئلہ نسا
جوان جواک
د تړون خبرونی پادی برخه کې د ډیر اسماعیل خان د ولس پر ژوند جواک ژغیږو. پادی اړه د دې سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شاهنواز میاخیل سره وژغیدم. شاهنواز میاخیل په ډیر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالۍ د موکو په اړه وای.
خوشحالۍ دي د سرونه دي هغه هغه څه تقریبا دي چې څنګه دي نور پښتنو دي ودونه سوال کور ځن سوا اې څه دا نور خوشی دغه کوي دلته موږ ډیر اسماعیل خان کی میلی کی دی میلی یو دلته میلا وا هغه خو لبا د مرغ دی باند سوا هغه ډیر داسې قومي میلا وا دا کو دا پوان غان دا کو چان با خپل تور باندې مناول چې کله به دوی کیتر سے واپس په دغه موقع باندې وا اوس هم کال دی ډیر کالونه وسو چې دا شدت پسندیله واجه دا خلک واره هغه باندې کړه.
له شانواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک د خوشحالۍ څنګه لمانځي. نو هغه وویل
او اترونه دوی درې چې دا دلته ډیر ښه اتر بازان ښه اترونه دي درې څا ورته وای نو چې کم دی دلته خپل خپل دی اترونه خپل سټیپ دي چې تا ته وردګی وای صدرجار وای دا چار خورته وای دا ټول چې څومره دی اترونه دي درې طریقې دي دلته موجود دي داخله کوي.
شانواز میخیل وای په ډیر اسماعیل خان کې هم د سخت دریزی او ترهګری له عمله د کلتوري موسیقي میلې د پخوا پرتله ډیر کمی شوې دي.
وخت له ډیر دی خپل ډیر دی دی خپل بس دا څه کله نه و دي چلته پټان کا کور نو اسې به هم ما دیګار پټه باندې خلکو دا کلو کې باندو کې دا څه خلک ول چې هغه با دا موسیقي کولا باندې ما دې برا واخیستې یو سوال به دور شو اور دا څه تی دی دی ورکیږي دی نستا
نموړی د وجوهات او وضاحت داسې کوي
دی وجه دا مذهبي تندروي دا بنیادی طور دا خلک خوف زده دي والي دي مور دا سالم میلا وکنه سالم میلا دا دی مور دی ډیر اسماعیل خان دا ډیر لستګیونه دا شروع وا پخپل مخ باندې آزادانه دې کې نه دی حکومت تا څلار دغه نه دی تا خان نه دی تا نورو پخپل یو جوړ میلا وغوندو به جوړ سوا هغه کې بیا وخت سره سره اوس لا دی ډیر اسماعیل خان پښتانا جندپور می خیل با بڑو سرانا دا به هم مجموعي تور راتل اپ او سفیم شیرانی مرانه را لې دا دی جو خلک براتل مندو خیل براتل تک ته به نه براتل دا کی ختم کړي دا یو ځل رال هغه کې خو بیا جګړه وسولا ملایانو ته ماته وسوا دی خلک د خپل بیا دوه هم کار
شانواز میاخیل ویل سخت دریزی د ډیر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه اغیزمنه کړې ده.
باور هم لمانځه تللی دی خلک خوف زده دي بهر نه وځي هغه حجرې محفلونه هغه دشپې دغه دغه ختم شوې هغه ختم شول هغه نشته یو بل سره ورشه درشه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه شوه پاته لویان ختم شول اوس لوی څوک نشته هغه چې بس کیسه منله کېده
خبره دی کوله یا هغه به یو اثر و آله منځه لاړلی اوس داسې شوی چې موږ هغه ټولنه چې ده ماته شوه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې د ډیر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقوقو لپاره له فعال کامله خان میاخیل سره وغږیدم. نوموړي په ډیر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي.
علی خان په حواله کې چې اوور آل ګورو مختلف ژوند کتون کې تاسو ته ورځي چې جوونه سره ولې جو اوس خو فیملی دلته پښتنه هم دي بیا تاسو پته چرای کی سپیکنګ خلک هم څه دي هلته اوور آل دیشه جو ژوند څنګه دي موږ اوس پښتون پښتونخوا کې اسې هم دومره ډیولپ نه دیشه جي خو بیا هم ډی خان د ګورم چې نورې علاقو نه لشکوټي بهتر په دې انداز کې چې تعلیم هلته څه دي او خلکو روچان لري تعلیم لکه څوک افورډ کولی شي خاص کر دا یونیورسټي سره کالجونو سکولونو له جنکو
کامیلا خان وای هلته اوس د پخوا پرتله د تعلیم له زیاتوالي سره شواله راغلي دي.
انساني حقوق په حواله سره اوسل تشریح به تر دي تعلیم سره سیاست کې هم جنچا پارټیسیپیشن کم چې وټ اچول وحد پوری هم چې به شه جیل تر کې خپل لکه کوي پارټیسیپیشن ستدي هکلی ورزون نه خاص کر موږ لا کې کمیا خېلی ګندپوري بابړو علاقہ دلته خواغه سے کلیول پر دې رواج کورونو کې دي شجې چې داسې ایکسپوژر نستا او چې داسې لکه جابز وغیرہ اپورچونټی هم نستا غه ایریاز کې.
نموړی وای بل پلا اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکول حق لا نه دی ورکل سوی.
ډیر اسماعیل خان کې هم زره خبر دا اوور آل څنګه چې شجو اگست کې میټریک کو کې یونیورسيټي پر تعلیم کې خو بیا غنه پس هغه کورونو کې او د کم کور ځوان ځواک دی هغه کې کم چې مو سوسایټي دا هغه کې فیصله اسه هم شجو ته اختیار حاصل نه دی. نو ډی خان کې هم دغه څه صورتحال دی ایون کې سړو کې کمزوري هغه پیسې ګټي نو دی هغه خبره زیات اوریدل کېږي. نو شجو خو غریبانو بالکل هم دغه سچویشن کې ډیر شاته دی. تعلیم اگر تاوم سے دی تعلیم اغا اثرات نستدیا
لے کاملا خان میاخیل زخمی او پرشتل چی آیا پا دیر اسماعیل خان کی پر میرمونو دا تشدد پا آڑا معلومات لری او کنا نو آغی وویل
خو تشدد تا بالکل دومیسٹک وائلنس خو دیر لکا یو غٹ ایشو دے دی خان کی هم دا یو ایشو راجی لگیا شو جو سرا دا خوز دا سی خبر رسوی چی دا دی موش دیلی معمولات کی دی او دا خبر دا چوک تشدد وائی هم نکن دا خوز تاسو زوائی مشتر دا تشدد وائیو دی خان کی هم دومیسٹک وائلنس تا دی
د کاملا خان میاخیلی په وینا پښتانه باید د میرمنو تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
مشکل کوم خبره کو چې تعلیم ډیر بنیادی شی دی. تعلیم سره سره ما خپل کم چې خیال دی میرمنو لپاره کوم شی چې هغه اتکو ډیره خبره کې دی چې موږ وایو دا هم دی وسی دا حقوق حقوق ډیر زیات دي میرمنو او زموږ چې واړه دی ورته ملاو سي کوم چې اوس موجوده صورتحال دی هغه کې چې ډیر نه لکه یو خو چې هغه ته کم ریسپیکټ دی کم دی هغه یو مقام دی هغه موږ پښتون کلچر کې هم دیشا ډېر عزت او ریسپیکټ لري او په اسلام چې څوک مذهب اسلامي تاسو خبره وکړه چې خلک اوس مذهب په نظر ګوري نو مذهب هم دغه شی زوی چې دیشا ډېر احترام دی. تعلیم بنیادی دی مذهب هم اجازت ورکوي او موږ اوس پاکستان آئین هم اجازت ورکوي او اوور آل کم دنیا مخې ته روان ده هم دغه شی ریکوایرډ کوي. دغه دواړو خبرو سره سره چې کوم درې هم خبره چې روزګار خواته دي اگر شجی رہتی معاشی بحالی ډېره ضروری ده.
د دې سیمې ګټه وټه نومیالی د دغه سیمه
سنا ولا شمیم په ډیر اسماعیل خان کې د تیرسو سیاسي شخصیتونو په اړه وای
تاریخی طور باندې بدر اسماعیل خان کې دا پاکستان څخه اول دلتا حاجی رمضان خان او دلتا عبدالله خان ایم ایل اے پاتې دي، سردار فضل خان ایم ایل اے پاتې دي، دلتا نصر الله جان علیزه پاتې دي، او دا ډېر مشهور خلک دي. او په دې کې به احمد نواز خان صدوي چې نواب ډېر ورته وایي، بیا د هغه زور نواب الله نواز خان چې کوم د ګومر یونیورسټي چې کوم په 1974 کې جوړ شوی ده، هغه د مځکه په زرګونه کنال مځکه ورکړې ده، آصف مفتي ورکړې وه، او اولنی وایس چانسلر سردار الله نواز خان صدوي و نواب صاحب، او دا ډېر تاریخي خلک وو. او د ډېر اسماعیل خان د پاره ډېر لوی خدمات دي.
او کلر رڼا په د مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مواچوي،
بالکل تاریخي شخصیتونه دي. دا هغه کم زمان دي اوس کول سیاسیان دي. دلته یو مولانا فضل الرحمن صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دی، لطف الرحمن صاحب یا د صوبې اسمبلی ممبر دی، عبد الرحمن د ډیسټریکټ اسمبلی دی، مطلب کول غوړو په اسمبلو کې نازي بس لګیا دي. د ډېر اسماعیل خان خدمت کوي. د څنګه ده
نموړي وویل چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړې ده.
د ادب په لحاظ باندې دام زکا ډیر ډیر شیرازم زکا ډیر درنم زکا ده. دلته چې ډیر اسماعیل خان کې نو تاسو ته هم د کم اول پاد غلام محمد کافر نوم به تاسو ورویدل وي. د اردو یو ډیر لوی نوم دی په پېښور کې اوسېدل، دا د تحصیل پارپور سره د تعلق. طاهر کولاچوي صاحب د پښتو ادب ډیر لوی نوم، د تاج نه منتظر بټلۍ صاحب دا یو ډیر لوی نوم، او نور داسې ډېر څه شاعران دلته پاتې شوي دي. زه به د سلیکي والو شاعرانو تاسو ته نوم واخلم. دلته یو عبدالله یزدانی صاحب دی، دا ډېر د سلیکي ډېر ښه شاعر دی. پروفیسر غفار بابر صاحب وو، دلته پروفیسر نذیر عشق صاحب وو، او داسې نور ډېر دي. اوس هم یا خدمت کوي لګیا دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي. راتلونکو اونۍ ببله پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي.
ہر قدم اس پر لے لاجوند حوصلے د چمن دا کلا ژوند زارول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گل دس پر لے میرا پلی پٹی خستہ باغنا لرو دتنگو دنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خستہ باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو ہر یو گل دس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پر گلزار کو
علم شمی ہر لو رنا رنا مو چمن تپختن خوا جنت امیل مستیا وطن د علم شمی ہر لو رنا رنا مو چمن سچ امن سے خوشحالی بل رے بار سچ امن خوشحالی